په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه دروو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د قومي احتساب ادارې نیب کارویانې په هیواد دننه د پرمختیايي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. په ننګرهار او هلمند کې د وسلوالو خلاف د جګړې راپورونه دي. په عراق کې تختول شوي درې امریکایان خوشې شول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قومي احتساب اداره د ولس نه ځوروي او خپل کار دی په ذمهواري سره ترسره کړي. نوموړي دا خبره تیره ورځ یعنی سه شنبه په ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې د مخکې هم دا خبره د قومي احتساب ادارې مشر په پام کې راوستي وو او بیا به هم راولي. نوموړي وویل چې د نیم مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شول نو حکومت به په خپله په دې لړ کې ضروري او قانوني کارویانې وکړي. قومي احتساب اداره په پاکستان کې د اداري فساد د مخنیوي او په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو پر ضد دنده ترسره کوي، خو ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې دا اداره د پوست تر اغیز لاندې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوم کاروي. تیره ورځ په ټکسلا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 نه زیات مختلف سوچونو فکرونو او د مختلف ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز خلاصوي.
که څه هم چودري نثار علي خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي، خو تېره اونۍ د انټیلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سینټ د داخله چارو کمیټې ته ویلو چې داعش ډله په ملک کې موجوده وه او دوی امنیتي سرتیرو تر ډیره بریده شبکه ماته کړې ده. د کورمه ایجنسی چارواکي وایي دغلته نن د سرک غاړې بمی چاودنه کې یوه ماشومه او یوه میرمن ژوبلی شوې دي. دوی د نورو سپرلیو سره له پاړه چمکنۍ سدې تتلې چې موټر د پیښې ښکار شو. انتظامیه وایي د ګاډې نور سپرلۍ له چاودنې خوندي وتلي او چا د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا بلدیاتی استازو د نهې د ورځې رئیس په پیښور کې د صوبایي سملی مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د اختیاراتو او د پرمختیايي کارونو د ترسره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کوي. د دغې احتجاجي ناستې پر مهال د کوهاټ بلدیاتی استازي ګلفام حسین بنګش داسې وویل
زمو دا مطالبه دې چې دغه څوره خلک کوم خپل حق غواړي دی ته حق ورکی کني دی له وټونه کولو ته شي پدې ته پویډ نه ته بیا برسته تکیږي نو د دې ضرورت څه وته خلی بس الیکشن کول.
احتجاج کوونکي وایي تر سوې غوښتنې منل شوې نه وي خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. دوی په بنګال اسلام آباد کې د عمران خان کور مخې ته هم د ورته مظاهرو د کولو دړکه ورکوي او دا هم وایي چې د پاکستان ستر محکمې ته به هم شکایت کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمهییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال مشال لډیو ته ویلي په چین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 40 کلي د داعش له وسلوالو پاک شوې دي. د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل شوي دي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي د تېرې اتوار راهیسې په لسګونو افغان سرتیري او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. دریو سیمه ییزو چارواکو چې نه غوښتل نومونه یې په ډاګه شي. رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په دغه ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې د پوځ 15 سرتیري او 8 ملي پولیس وژل شوي دي. له افغانستان څخه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونه په یوازې سر د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. ناټو وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د جنوبی قفقاز او منځنی اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمینه باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي او تر هغو به له افغانستان څخه خپل ملاتړ پرېنږدي چې تر څو افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو بیرته خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشې کېدو پخلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشې کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درې امریکایانو روغتیایي حالت ښه ښودل شوی او په بغداد کې د امریکا سفارت ته حواله شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو خو په دې اړه نور سیل نه دی ورکړل شوی. د ایران د دفاع وزیر له روسیې سره د نږدې پوځي همکاریو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی دی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روس او ایران هغه هیوادونه دي چې د شام په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کاوه. دا تر دې ګړی د مشال لاډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د موسم حال او د کرنسی به زمونږ خبریال تاسو دراوړی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 118 روپۍ. یو پاون 150 روپۍ 50 پیسې او 151 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 2.50 پیسې او 1 روپۍ 4.50 پیسې. او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم دا هیواد د قومي احتساب پر ادارې نیوکه کړې دي چې خپل کارونه په سمه توګه نه اجرا کوي. د چارو یو شنن کې وایي حکومتي چارواکي اندېښمن دي چې حسینا دوی ته هم لاس واچول شي.
دغه کوشش کوي افا د خلک گرفتاری او زما په خیال باندې حکومت سره تړلې خلک لري دي.
د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو حکومتونو منتخب غړو د خپل اختیاراتو حکومت ترلاسه کولو لپاره له پرون څخه په پیښور کې د صوبې د حکومت پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده.
کله دا اختیارات ملاو نشو او د درنه باندې و نشو موږ باید باندې غاله باندې او چې باندې غاله د دای ګاډ نه سیرانا.
او د امین اشتلګوندی او مخکخ وایي د هیواد د وړو صوبو حکومتونه باید پرې نږدي چې مرکزی حکومت یې د پاک چاینا اقتصادي رهداري په معامله کې وغولوي.
پکا نه چې دا وړو صوبو چې پنسرانو سره دا سیزمه نیولې دي په اګریمنت کې د ایسټرن نه علاوه ویسټرن د سره شته نه.
د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه ونیزې خبرونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه ځوروي او خپل کار دی په ذمہواری سره تر سره کړی. نوموړي د خبره تیر ورځ سه شنبه د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې قومي احتساب اداره یا نیب د بیګنا خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغوی تنګوي او دا نه ګوري چې کوم کیس سم دی او کوم ناسم. نوموړي وویل چې د نیب مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شول نو حکومت به په خپله په دې ډل کې ضروري او قانوني کاروایي وکړي. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابی اکرم خان په رپورټ کې.
د وزیر اعظم په وینا چې نب دانه ګوري چې کم کې سم دی او کم نه، باید چې نب خپل کار ذمہوار سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم اوویل چې د نب چیرمین د دې معاملې نوټس سی واخلي او کوانه خصي شنو حکومت دې لړکی به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کمی چې منځ کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه،
د نب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغلته هغوی دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او کنه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمین په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به یې هم راوړم چې داسې په چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پرېښودل دا صحیح نه ده، او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي، داسې ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشحاله نه دي.
حکومت سٹانس جو نا غیت واقعی لگ نرم ہو پیپلز پارٹی طرف تا ہو پا بعض چیزوں کی ایون دا غیت مرگرتیا ہم کو لخ پخکارا زکن رد لو چیزے کرپشن خلاف یو غٹ مهم چیزے آغا چلے دو پا کراچی کی یو غٹ آپریشن نور ہم روان ہو خوف دا سخکاری چی پس چیزوں باندے پرائم منسٹر جیدے نو آغا لگ خوشحال ہے نہیں خدا چی سکیسو نو دا سخکاری چی پا پنجاب کے لکھ چیوی
دا سیاسی چارو یوبل کارپو ایمل خٹکوائی سمودرا سے حکومت سر تڑل خلکو پا اڑا دا بدنوانے خبری کی دی او دا وزیراعظم دا بیان ندا سلگی چی حکومت پنے فشار راوړي چې حکومت او د حکومت سره تړلې خلکو خلاف د څه حرکت نه کوي.
نیب باندې دا فشار دی د عدالت د طرفه او د خلکو د طرفه د میډیا د طرفه چې د دغه قسم خلکو خلاف د جدي قدمونه پورته شي. او زما په خیال باندې اوس کېدای شي چې نواز شریف او دغه سره تړلې چې کوم خلک دي هغوی ته دا احساس شوی چې سرورو نیب کېدای شي چې دغه د هغې بدعنوانۍ یا د بې سبتکۍ دا مسله چې دا ډېر سات پورې نظر انداز نه کړي او نیب هم کوشش کوي افه دفاع خلک گرفتاری او د هغې
خلاف چې د اقدامات کوي. حکومت سره بلخوا پخوانی او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل رد عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره اف آی هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزي روانه ده. دوی وویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز ګوند پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم صغلا یې درغلي نه ده کړې، خو د دې باوجود ډاکټر عاصم د څو میاشتو راسې زورول کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو وار بیا د خبر رد کړی چې ګنی په پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون لري. نوموړی وایي په پاکستان کې د لسګونو وسلوالو ډلو غړي یوازې د داعش نوم کاروي. نوموړی دا خبره تیر مازیګر په پاکستان کې له ځایي رسنیو سره کړې چې تفصیل د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د اسلام آباد پسند پروت د پنجاب په ټکسلا خار کې د نهې په مازیګر رسنو سره خبرو کې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوې تنظیم موجود نشته، خو په پاکستان کې چې کوم 1500 نه قانون ګرځولې شوی ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا د رستیو کې د نه قانون ګرځولې شوی ډلو لشکري جنگ وي، جماعت داوا، حزب اسلامي خلک نیولې شوی وو او دغه خلک هم له داعش نوې تنظیم سرا وتړل شو. چودھری نثار علی پدی اڑا زیادہ کڑا،
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 1500 نه زیات مختلف سوچونو، فکرونو او د مختلف ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
د ذکر د دروانې میاشتې په 10 نیټه د داخلي چارو لپاره د سینټ قائم کمیټې غونډې ته د آی بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومي تنظیم نیٹورک موجود دی او د دوی پر ضد عملیات روان دي. بل پلو د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبری غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع حکومتونو منتخب غړو له پرون څخه په پیښور کې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دغه ناسته چې نن په دویم ورځ هم دوام لري، احتجاج کوونکي له حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره د پیسو او همداراز د خپل اختیاراتو غوښتنه کوي. غلام غوث پر رپورت موږ ته لیږلی دی.
پېښور کې د پښتونخوا اسمبلی مخې ته د ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د بلدیاتي نمایندګانو احتجاجي اتڼونه دوام لري او د ټانک د یو کلي ناظم اولی خان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو اته میاشتې تیرې شوې خو دوی ته په مقامي کچا هیڅ واک او پرمختیایي پنګه نه ده ورکړې شوې.
2013 ایک سے کم اختیارات او کم آغا پاس کری دی آغا ترو سا پوری مونو تایی چشانی دی ملاو سوی یا سٹیمپ مونو ندر لگاولا اولی و دفتر تا پاسی درکو ڈیویلنمنٹ درکو تنخاگانی مموی او کدا اختیارات ملاو نشو او دی در نمانده و نشو مونو باید با نگالا بند کهو چو با نگالی دای گاٹ نسیرانا.
او د کوهات د یو کلی بلدیاتي نماینده ګلپام حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د بلدیاتو د 2013 ترمیمی قانون لاندې د سلويختو زرونه زیات بلدیاتي نمایندگان په بلدیاتي ټاکنو کې وټاکل شو خو اوس د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې دا نوې بلدیاتي نظام به سرنګ چلیږي.
زمو دا مطالبه ده چې د څوره خلکو خپل حق غواړي، دوی ته حق ورکړي. کنی دی له اوټونه کولو څه شي پد څه پویده نه څه بیا ورسته چکیږي، نو د دې ضرورت څه خالي بس الیکشن کول.
او د بنو یو بلدیاتي نماینده محمد علي مروت مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپل د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او اسلام آباد کې عمران خان په احتجاجي ناسته کې دوی سره د پښتونخوا د بلدیاتي نظام په اړه ډېری جمنی کړې وې خو تر دې دمه هغه جمنی نه دي پوره شوې.
عمران خان له موږ سره توقوا مونږ ډېره وده کړې چې مونږ به تاسو ته دا مراد درکوو، تاسو هي سیلې به درکوو، تاسو به خپل علاقې کې چارې کوو، مونږ راسته ونه لیدل.
دا احتجاج کوونکي بلدیاتي نمایندګان وایي تیرو دوه ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی او تر څو چې د دوی د اختیاراتو او مالی پنګو غوښتنې نوې منل شوې تر هغې به د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته دا احتجاجي ناسته دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، ټاکل شوی د پاکستان حکومت اتلس کال وروسته د روان کال په اپریل او یا هم مې میاشت کې په هغه هیواد کې شپږمه سرشمیرنه او همداراز کور شمیرنه وکړي. د یادولو ده چې حکومت دغه دواړه کارونه په آخري ځل په 1998 کال کې کړي وو او په نتیجه کې د پاکستان آبادی تر 43.5 لک زیاته ښودل شوې وه. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي، کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسي. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,60,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده، نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 44 ارب روپۍ لاګښت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لکه په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فیګر ته پته ولګي، ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې، چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ مردم شماره باندې بیس دا ټول نقصانات دي مردم شماره نه کول شي صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کال وړاندې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنه او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 14 کروڑ 50 لکنه زیاته خودل شوی و مشال ریډیو چې کلا د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي نو نو وړي وایي
د دې سیاسي هغه مجبوریاں او د لاین اورډر سچويشن هغه د دې لپاره هارډل خو هغه دومره هارډل چې هغه صرف یو باندې په شکل استعمالیږي چې دیو کله مردم شماری کول غواړي نو د دې سیاسي الایز دا نه غواړي چې رښتیا فګر دې راخکار شي ځکه چې هغه راخکار کیږي نو دیو هغه الایز دا هو کانسټیټیوسي څه نقصان لري بیا کوم یو چې حکومت یې هغه هم په بازي ټیم کې بده کې انټرسټډي چې نه نه فګر دې نه راخکار نو د وسایل هغه تقسیم په نوې طریقې کول غواړي او کم خلک چې زره پرزنت کوم چې ته هغه کانسټیټیوسي ته نقصان ونه شي
یاد دی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادی تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دا شبگردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیرا سخت راگانی تیرا یا ہر چکی
دوست مکال نمسلسل کلمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا او همدارس بلوچستان حکومتونو او دغه صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه رامنځته شوی لانجه لا هم نه دا وره شوی په دې لړ کې د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا وزیر الله سره ولیدل او هڅه وکړه چې په دې اړه د هغوی اندېښنې لري کی خو پر دې سربېره حکومت مخالف سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د شورا غونډه د راو بدل شي او دغه معامله د په دغه غونډه کې حل او فصل کړل شي عبدالحی کاکړ په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوې لانجه د ګډو ګټو شورا لاري د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا ربانی لخوا ورکړل شو په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې وکړې چې د اساسي قانون له مخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راو غواړي خو شاوخوا یوولس میاشتې تیرې سوې مرکزی حکومت یې له رابللو ډډه کوي د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وای د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیرالاګان لوړپوړي چارواکي د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصلې کوي چې قربانې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بلل شي نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډه را بلل لپاره لیکلی دی دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موضوع ده لدی علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې لمخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده او دا رنګ چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي نو په کار دی چې ټولې صوبې په ګډه کار پر وکړي دا هر څه د ګټو ګټو په شورا کې باید فیصله شي نو لدی سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي
ځینې کارپوهان وایي د شورا د غونډې را بللو په اړه پر حکومت د سیاسي ګوندونو تر فشار وروسته د مسلم لیگ نون وزیران هڅه کوي چې پر دغو مسلو صوبې په اعتماد کې واخلي دوی د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصوبه بندۍ د مرکزی وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولي خو د عوامي نیشنل پارټي د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر سینیټر زاهد خان وایي که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سي نو هلته به هم هغه فیصلې کیږي چې د مرکزی حکومت خوښ وي
پکار نه چې دا وړو صبح چیف منسٹرانو سره دا سیزم نیولې دي هغه د سره په اګریمنت کې د ایسټرن علاوه ویسټرن د سره شتنه
او چونکی زمنګ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارٹی نمائندگی گئی چې هغه د پنجاب پارٹی هم ده نو هغه هم څه توقع کولی شي چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیگ نوم دی.
هم دې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټي سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدین هم لري. دی وایي باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغوی کې د خپلو حقونو د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې یې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی وو. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خو د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاق رائے پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی، چې داسې ونشي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. داسې ډېرې خبرې شته چې له وجې د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره ښه نه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سوله ییزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روان دي او منظوري د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروري دي، د هغوی منظوري وار له مخه اخیستل شوی دا. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روانوي.
مشهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډیر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې لورکولو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر جنسی خلک وایي د فاټا سیکرټریټ لخوا د جوړ کړل شوی شکایتي مرکز له کارکردګۍ څخه مطمئن نه دي او دا چې زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبر دي. دوی وایي باید زیات نه زیات خلک په دغه نظام خبر کړل شي او پولیټیکل چارواکي دي د ځایي خلکو ستونزو ته پام وکړي او د حل کولو لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
فاټا سیکرټریټ خوښه یو کال وړاندې په هر قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی ده. دې مرکزونو ته د ټلیفون، ایمیل او فیکس للارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولای شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو لای د شکایت درج کولو چل هم نه ورزي. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپلې دروازې خلاصې وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې اوسیدونکي اکبر علي پردې مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پورې موج دا خبره و نه ورېده چې یو سړی تلی وي او دلته یې شکایت جمع کړی وي. پولیټیکل انتظامیه را دا پکور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهري کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او دا غوی مسالې فوري تور باندې حل کوي. افسوس خو دا دی چې دلته کم نو انتظامیه غټ افسرون نوشي نو صرف د ملکانو او د غټو خلکو سره ملوویږي.
د خیبر ایجنسۍ یو بل تن سه د غجان پردي وویل
داسې نشي ویلی چې یار عوامو ته فایده رسېدلې وي. پی ایس ایف سره مثال چې ورنوسي اغا پی ایس ایف چې کوم د دروازې بندې کړي دنیا خلکو په انتظار کې پاکي بوډاګان هم دي، پاکي تعلیم یافته هم دي، په دغه کې ډېر غټ مسایل دي خلکو سره. د مثال ته خلک راغلي دي او پته کې چې کوم د ډیپټي لارډ چې بیا ترې ورځې هم نه وي، سلورم نه وي، پنځم نه وي، همداسې دا مسایل پاتې شي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نه مو پوښتل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوي او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځایی خلک ولې ناخبره دي. نو په ځواب کې وویل
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلي دي، وو کمپلینز د کامیابی سره حل شوی دي. کرپشن بارکی دي، روډونو بارکی دي، ډرینکینګ واټر چې کم دی د دې د زمکو مسلې دي، نادرا مسلې دي، بل چې کم دی کال هم کولای شي 0800 88777 باندې. دینه بغیر فیکس وغیرہ هم شته، ای میل فیسلټی هم شته. موږ ټول ځینو کې بینر وغیرہ هم لګولې په خیبر هاوس باندې. موږ چې کم دی غټ بینر لګولو چې تخلکو عام طرف ډیر دینو اغه لګو ګوري په خپل او بالکل پی ایس ای ایکشن اخلی مونږ پی ایس ایب لور کو
د خیبر ایجنسی خلق غوښتنه کوي چې باید د دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلق خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تتا سوگی پپے خبر کے دا مازیگر دادی درینی میں بجیش وے دا نجیبہ مرنا دا خبرونو لنڈی زور
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوم کاروي. د دا څرګندونې پرون په ټیکسلا کې وکړې. د کورم ایجنسی چارواکي وایي دغلته نن د سره ګاډي بمی چاودنه کې یوه ماشومه او یوه میرمن ژوبلې شوې دي. دوی د نورو سپرلیو سره له پاړه چمکنۍ صدې تتلې چې موټر د پیښې ښکار شو. انتظامیه وایي د ګاډي نور سپرلی له چاودنې خوندي وتلې او چا د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا بلدیاتی استازو د نهې ورځې راهیسې په پیښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د اختیاراتو او د پرمختیایي کارونو د ترسره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قامی احتساب اداره د ولس نه زوروي او خپل کار د په ذمهوارۍ سره ترسره کړي. نوموړي د خبره د سه شنبې په ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. په دغه ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې د پوځ 15 او د ملي پولیسو 8 سرتیري وژل شوي دي. خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال بیا وایي د داعش خلاف عملیات دوام لري او په وروستۍ جګړه کې د دغې ډلې 15 سرتیري وژل شوي دي. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي بیرته خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشې کېدو پخلی وکړ. دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالت ښه ښودل کېږي او په بغداد کې د امریکا سفارت ته حواله شوي دي. د یوکراین وزیر اعظم آرسینی یاتسینک د دغه هیواد د پارلمان نه د باور د رایې په اخیستلو بریالی شو. د پارلمان 194 غړو د بې باورۍ رایې ورکړې خو د نوموړي د لرې کولو لپاره 226 مخالفو رایو ته اړتیا وه.
اوس مریدونکو ستاسو لپاره 2:19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زمونږ همکار ګلیازی جوړوي او ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساینسدانانو یو داسې روبوټ جوړ کړی دی چې په شکل د ګونګټ په شان دی او د زلزلې په صورت کې په ژغورنې عملیاتو کې کارول کېدی شي. د دې تر مخه دغه وړکی روبوټ د خزندو په شان وړکی سرو کې د ننوتو صلاحیت لري او د دې د پاسه وړکی کیمرې هم لګېدلی شي چې هغه ودانو ته ننوتې شي چې نړېدلې وي او د هغه ودانو دننه جاج هم اخیستلی شي. په ساینس مجلې پروسیډنګز آف دی نیشنل اکیډمی آف ساینس کې خوشبو تحقیق تر مخه د روبوټ پروټوټایپ یعنی لومړی ماډل جسامت د انسان د لاس تلی عمر دی. د هاورد یونیورسټي د ساینسدانانو ډلې مشر ډاکټر کوشک جی آرام وای چې د ګونګټو په حق له متاثره کون خبره ده چې دا ډیر په وړوکی ځایونو کې د ننوتو صلاحیت لري. د دوی په وینا چې کله ګونګټ په آزاد توګه ګرځي نو د دې قد نیم انچ وي او د ضرورت په وخت کې خپل جسم نور هم راغون کړي. د دې روبوټ نوم کریم یعنی کنټرولډ روبوټ وید آرټیکولیټډ میکانیزم ایښودل شوی دی. پروفیسر رابرټ فیل بیا وای چې د زلزلې په صورت کې امدادي کارکوونکو لپاره ضروری ده چې د ژغورنې عملیاتو لپاره کوم ځای محفوظ دی او کوم ځای نه او د ملبې لاندې له کوم ځای څخه کار شروع کیدی شي. په زیاتره وختونو کې په دې عمل کې دا مسله مخې ته راځي ځکه چې هغه ځایونو ته رسائی ممکن نه وي. ساینسدانان دا هم وایي چې هغه ځایونو کې داسې درزونه سوري او نالې وي چې په زیات شمیر کې واړه روبوټس داخلي دي شي او په هغه ځای کې دننه ګیر پاتې خلکو درک ولګوي او ژوند یې بچ کړي. د استرالیا په پرت خاط کې لا درکه شوی یو ریډیټ شمشته د غلا په بازار کې د خستو وروستو هغه کس د چړیاګر انتظامیه ته حواله کړی ده. دغه لس کلن شمشته څو ورځې وړاندې لا درکه شوی وه او د انتظامیه ته هغه وخت معلومه شوه کله چې د شمشته پنجره خالی وه. هغه کس دا واپس کړی ده او وایي چې دا یې په غلا بازار کې اخیستې وه. د چړیاګر انتظامیه د لا درکه کېدو وروستو اندېښنه څرګنده کړې وه چې دا په غیر قانوني توګه خرڅېدی شي. د پرت پولیس وایي چې د شمشته خستونکي د واپس کولو فیصله هغه وخت وکړه چې کله ورته دا معلومه شوه چې دا څومره نایاب ځناور دی. د پولیسو په وینا دا لومړی ځل نه دی چې له پر چړیاګر نه شمشته غایبه شوې وي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې دوه شمشته غایبه شوې وي. د مډاګاسکر په جزیرې کې دغه ریډیټ شمشته د نړۍ تر ټولو ښایسته ځناور ګڼل کیږي او د دې نسل معدومۍ له خطر سره هم مخامخ دی. په یو نوي رپورټ کې ویل شوي چې د افریقي نایجیریا کې خلک خپل ویښتو باندې هر کال تر 30 کروڑ روپو نه زیات مصرف کوي. په هغه هیواد کې په روان کال کې تر اوسه پورې د ویښتو لپاره شیمپو، کنډیشنرز او نورو شیزونو کې 12% اضافه شوې ده. په جنوبي افریقا کې په 2013 او 2014 کال کې په ویښتو زیات نه زیات مصرف رجحان 9% زیات شوی دی. د یورو مانیټرز په خبره خلک څومره خارونو ته نږدې کېږي هغومره پر ویښتو زیات پام کوي او مصرف یې هم زیاتیږي. د جرمنی په الپاین تالاب کې موندل شوی د سرو زرو خښتې موندونکي جنې ته یو کال وروستو هغه خښته ورکړل شوې ده ځکه چې د دې اصل مالک نو میلاو شوی. یو کال وړاندې په هغه تالاب کې د لامبو پر مهال هغه جنې د سرو زرو خښته موندلې وه او پولیسو ته حواله کړې وه. پولیسو تر شپږو میاشتو پورې د دغه سرو زرو خښتې مالک لټون کولو خو ناکامه شول. د دې وروستو پولیسو د سرو زرو خښته چې 1 کیلو وه 0.5 کیلو هغه جنې ته ورکړې ده. د دې سرو زرو خښتې مالیت 19 لک روپۍ دی. اوز د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Permit a Mario.
¿Y qué o qué?
¿Y qué es qué?
¿Y qué es qué?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې د مشهور اداکار لیراندو ډیکاپریو فلم دی ریوینانت په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 370 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کنګ فو پانډا 3 دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 110 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ای وایلنت پروسیکیوټر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کنګ فو پانډا 3 په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم هیل سیزر په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سنم تیری قسم په لومړي نمبر دی چې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ګایل ونس اگین دی چې تر اوسه پورې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سالا کلوس دی چې تر اوسه پورې یې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور ډیزنی کمپنی نوی فلم دی جنگل بک دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو انیمیټډ او خیالي فلم دی. دا فلم په لومړي ځل 1978 کال کې جوړ کړل شوی و. په دې فلم کې مشهور اداکارانو بل موري، نیل سیتی، بن کینگسلی، ادریس البا، سکارلټ جانسن او کریستوفر والکن کار کړی دی. فلم دی جنگل بک به د اپریل په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner.
I can't help but notice there's this strange odor today. Man is forbidden!
Run, Mowgli!
Jungle is no longer safe for you.
But this is my home.
Only man can protect you now.
Poor sweet little cub. What are you doing so deep in the jungle?
You are a man cub who wants to live in a jungle.
How do you know that?
Kid, I got ears. My ears got ears.
Only I can protect you.
About your worries in a strain.
What's that?
That's a song about the good life.
د هالی ووډ مشهور فلم سیریز دی ډایورجن دریم فلم الیجنت پارت 1 با د مارچ په میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي. د دې نوړاندې ډایورجن سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې د 5.78 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو شانلی وډلی، جیف ډینیل، کیو جیمز او نومی وایټس کار کړی دی.
People think walls separate us, but they also protect us.
It's going to be hard getting over the wall.
You sure that you want to do this?
Go, 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 go!
Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with.
Nothing to worry about. You're safe now.
Welcome.
Your arrival is the most exciting event some of us have ever known.
Hey, boy.
How do they know who we are?
Our surveillance technology is centuries ahead of anything you've known. They've grown up watching you.
Nothing creepy about that.
Tobias Eaton, you've been assigned to me.
That's a lot of firepower.
It'll take you a while to get the hang of it.
I think I got the hang of it. In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago, perhaps they would heal it.
And I'm one of those people.
You're the only one.
د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم جانی هینسم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم پروډوسرانو کې هم جان ابراهیم شامل دی. دا یو اکشن فلم دی. د فلم قصه د جنوبي کوریا سینما اکشن فلم د مین فرام نو ویر نه اخیستل شوې ده. په فلم کې ښودل شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبر مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هینسم به د مارچ په 25 نیټه نمایش ته فاره وړاندې کیږي.
कबीर अहलावत एज 30s में है, किलिंग 70s में, ना ड्रग ऑफेंस का रिकॉर्ड है, ना कोई ड्रग्स लिया, यूरिन साफ, पैन कार्ड वैन कार्ड सब, लेकिन एक बात अजीब है, 2009 से पहले इस इंसान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा. Deadly, dangerous, yeah, Rocky. Kis naam se mujhe wo jante hain jo mujhe janna nahi chahte hain. Baaki sab ke liye, I'm just.
तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम.
د هندي سینما نوې فلم علیګڑھ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د علیګڑھ مسلم پوهنتون کې د یو پروفیسر په ژوند جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې پروفیسر سری نواس رامچندرا له خپل عہدې نه لرې کړل شوی وي. په فلم کې منوج واجپای د پروفیسر او راجکمار د یو خبریال کردار ادا کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر هنسال مهتا جوړ کړی دی چې تر دې وړاندې دوه مشهور فلمونه شاهد او سیټي لایټس جوړ کړي ول. فلم علیګڑھ به په روانه میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
कोई मेरी फीलिंग को तीन अक्षरों में कैसे समझ सकता है? ये एक कविता की तरह से भावात्मक, एन अनकंट्रोलेबल अर्ज. देखो, मैं यहां बाहर का आदमी समझा जाता हूं, एन आउटसाइडर. उर्दू बोलने वाले शहर में मराठी सिखाता हूं, शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूं.
प्रोफेसर सिराज के बारे में तो मुझे बात करना था, एक स्टोरी करना.
आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू द मीडिया.
आपको कमरा खाली कर रहा है, बैचलर आदमी नहीं चाहिए.
तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है?
अरे होता होगा.
इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1300 او 15000 کلو هرسا اوریدل شي.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د پاکستان پر قبایلی سیمو تپل سوی استعماري قانون 48 برخې لري. د دې قانون دایره پر اوو قبایلی ایجنسیانو او شپږو جوختو سرحدي سیمو راګرځي. قسم د فاټا ولس د دې قانون د بدلولو یا په دې کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت خپل ژغ پورته کړی دی، خو بیا هم دوی په 20مه پیړۍ کې د انګریز د دور تر دغه قانون لاندې ژوند تیروي. دا چې په اف سی آر کې څه دي او دغه قانون د پاکستان له آئین او نړیوالو بشري قوانینو سره څومره په ټکر کې دي، اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. اف سی آر اوس مهال د پاکستان د وفاقي حکومت تر انتظام لاندې قبایلی سیمو فاټا او نیمه قبایلی سرحدي سیمو باندې نافذ دی چې اف آر ورته ویل کیږي. په فاټا کې اوه ایجنسی باجور، مومند، خیبر، اورکزی، کورمه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. بلخوا په اف آر کې شپږ قبایلی سرحدي سیمې شامل دي چې له پېښور سره جوختي قبایلی سیمې یا اف آر پېښور، له کوهاټ سره جوختي قبایلی سیمې یا اف آر کوهاټ، همدا ډول اف آر بنو، اف آر ډیره اسماعیل خان، اف آر لکی مروت او اف آر ټانک شامل دي. نه یوازې د دې سیمې ولس له اف سی آر سر ټکوي، بلکې د قانوني چارو پوهان او د بشري حقونو مبارزه کوونکي هم دغه یو غیر انساني قانون ګڼي، په کوم کې چې د اپیل، وکیل او دلیل حق له منځه تللی او هر څه د یکی یو حکومتي چارواکي په خوښه ترسره کیږي چې پولیټیکل ایجنټ ورته ویل کیږي. له فاټا سره اړه لرونکی د قانوني چارو کارپوه کریم مسعود وایي د اف سی آر ټولې برخې یا دفې غیر انساني، غیر اسلامي او غیر آئینی دي او دا ډول قانون د نړۍ په بل هیڅ ځای کې نشته.
اف سی آر کې داسې سیکشن نشته چې هغه ځوې ما چې دا زمونږ د قانون یا زمونږ د آئین یا د اسلام اخلاق مطابق دی. دا ټوټلی یو داسې تور پروسیډینګ دی چې هغه غیر انساني دی، غیر اسلامي دی او غیر آئینی دی. تاسو کا اسرائیل تلاړ سه الته هم داسې قانون نشته. ایون کا تاسو کشمیر کې با انډیا کلا کلا غونډا ایکټ داسې څه ایکټونه به جوړ کړل چې هغه ډېر غیر آئینی، غیر انساني وو. اف سی آر پاغ نه اوس نن سبا حالات کې هم غیر آئینی او غیر اسلامي دی، بنیادی حقونو دشمن دی. نو دې کې ټول سیکشن ہے. سیکشن ایک نه راواخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
کڅم د اف سی آر ټولي برخي د نړۍ د موجوده قوانینو او د پاکستان له آئین سره پټکر کړي. خو لځینو یې بیا قبایل ډیر زیات سر ټکوي او ورسخه غزمن سوي دي. د فاټا د وکیلانو د سازمان مشر اجاز مومند هم ورته خبره کوي او وایي چې د اف سی آر هر دفعه له ظلمه ډکه ده.
یو وشته مو دغه چې دا اجتماعي ذمہداري او دغه اجتماعي ذمہداري پولیټیکل ایجنډ ډیر غلط طریقې سره استعمالي. هغه کې 40 اف سی آر دی چې دا یو مشهور دفتر دی چې هغه کې پولیټیکل ایجنټ هر قسمه ظلم کولی شي، هر قسمه کسب کولی شي، هر ټیم نیولی شي، بغیر اپیل دلیل وکیل نیولی شي او هر قسمه سزا ورکولی شي. په هغه کې سیکشن 33 هم شته او 33 چې په هغه کې دغه پولیټیکل ایجنټ ستا کور، زما کور، زما حجرا، زما هر یو لار کوڅه هېنی ټایم ورنولی شي. د اف سی آر هر دفعه دا د ظلم نه ډکه ده.
لباجوړ ایجنسی قبایلی سیمې څخه د پاکستان پارلمان ته منتخب شوی په خوانې غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان هم په همدې نظر دی او وایي چې د اف سی آر ټولې دفې له انساني حقوقو سره په ټکر کې دي.
اشو خو اف سی آر وګورئ نه پدې کې یو دفعه داسې نشته چې هغه د انساني حقوقو سره سمون خوري. خو د ټول لغت چې هلته تکلیف کوي خلکو ته هغه په ایکس اف سی آر کې دی. پیسې کې چې سی آر کې په تیر ګورمنټ کې چې کوم اصلاحات شو چې دا هغه کمیټې کوم چې د فاروق اجتماعي چیر کمیټې وځه د هغې ممبر مومه هغه کې په ایکي سی سی آر کې چې کوم اصلاحات شو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. ایکي سی سی آر هغه د پدا چې ته د په یو جرم کې داغه د بیلې داغه د علاقې هر څوک نیول شي او دا غوینه په اجتماعي لول باندې جرمانه غشته شي.
تر اف سی آر قانون لاندې پولیټیکل ایجنټ هر چاته هر وخت هر څومره سزا ورکولای سي چې لدې کبل قبایل لګن ستون سره مخ شوی او له بنیادی بشري حقوقو محروم پاتې شوی دي. د شمالي وزیرستان د میرالی او مشر ملک نثار علي داوړ وای په 1988 کال کې پولیټیکل ایجنټ د د اویا کلن پلار او نور مشران بیل څه ډول جرمه ونیول او درې میاشتې په زندان کې وساتل. نو موري خپل کیسه څه دا ډول بیانوي
زمونږ د کالج د سټوډنټانو هلته کې مسلې وې. دورې میډیګری کالج میران شاه کې 1992 کم نوی خبره ده چې هغه وخت کې مونږ د سټوډنټانو را پاسېدلو هلته کې عبدالقهرین کسوریا پولیټیکل ایجنټ وو. نو د لکه د سټوډنټانو خلاف هغه چې کمې کنه را پاسېدو او پکړ د کړې شروع کړلو. نو هغه کې زه په خپل جلسه نوم ته لخوا زما پلار چې هغه ګورنمنت سرونټ وو د خسادارو صوبېدار مجر دی سور لسمه نمبر کمپنی ده. نو هغه زما پلار مشر پلار وو هغه اونیولو او ډی خان جیل کې درې میاشتې باقاعده هغه جیل سر کړو په دې واجه باندې چې ستا د بچی کالج کې دی او هلته کې 8 سال کې دی د سټوډنټانو او د مسؤلینو د حقوقو دپاره خبره کوي. نو زما پلار او زما د پلار په شان نور زموږ سپینګیر چې هغه مشران وو د قوم او د علاقې هغه هم اونیول درې میاشتې هغه په ډی خان جیل کې تېرې کړلې. نو یو کال په عمر کې زما پلار چې هغه د ګورنمنټ سرونټ هغه گرفتار کړی شو.
د شمالي وزیرستان یو بل سپینجری مشر انور بیگ داوړ بیا په خپل زندان سوی دی. نو موري وای په 1994 کال کې د پاکستان د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاری میرامشاته د ورتګ پلان درلودي. پر دې مهال نو موري پر کاغذ یو څو قانوني غشتنی لیکلی وي چې پر همدې کار باندې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ونیول سو او د سباندې وی میاشت لپاره د ډیر اسماعیل خان په زندان کې واچول سو.
او 94 فاروق لغاری رغلو میرامشاته بیا مو سه مطالبه وکړه کاغذ مې لیکلې وې په پیغه ور باندې دای نه روغلو سورې دې ورسته کړا مو کا بیا د مو والا غا لیک شو ز پولیټیکلې ولا په گیټ باندې ونی ولا په خدا مطالبه خلی چې بالا را دې بنیاد د وټ حق ورو شو ول تامي روټ حق نو او سی آر دا ختم شي او پرمټ سیستم دا ختم شي وو د خلک علاقه ول خلک تا غریب خلک تا بلا سود کړې دا ورته شي په دې نه دې تای سنیب شي چې حکومت خلاف څه وي
نوموړی زیاتوي چې په خپل خود تر جرګو او مرکو وروسته را خوشی کړل سو خو په زندان کې په خپل سترګو په لسګونه بیګونا کسان ولیدل چې د اجتماعي زمواري تر دفې لاندې نیول شوی ول.
په دغه وخت باندې چې ځکلا په جیل شوم د در په خیل کوم د امیران شاه کې غاسره نږدې ده تصیم میرزا تحصیل شده د هغه تقریبا 20-30 کسان سړي د مسره د سیار په وجه سره یو غاو په شم بدمارش دی ایره په واده سره 4000 کې هغه روان شو دا جلتا تولوی چې دا 1000 کې څه بیا په دا 4000 نه شاخري ته بیا په لکه په کورډاو جرمنا په ولا کې دا بیا روکی الان کې آ خلق ورتاوی ای چې تړای پلدر ته ملیم دا داغه دا کور یادر ته ملیم دا لکه ملی مدو چې ته سر سره کې میږي د سر سملګری نه کی او نه نه غوي چې تاسو ورولې ته دې سرنګ یو دې سره سیول سړای وی تکتور سړای وی بیا سرنګ ورولې
د فاټا یو شمیر مشران په دې نظر دي چې یو خوا د اجتماعي زمواري بې له څه جرمه د نیولو او د کورونو له مسمارولو او نورو د فوله کبله د قبایلو ژوند ډیر زیات اغیزمن سوی نو بل خوا د همدغه اف سی آر په وجه فاټا د نور پاکستان په پرتله شاته پاتې ده. له باجوړ ایجنسی سره اړلرونکی یو قبایلی او سیاسي مشر شیخ جانزاده وای د جرم سزا باید مجرم ته ورکړل سي خو پولیټیکل ایجنټ یا خو د هغه ټوله قبیله ونیسي یا کورن وروران کړي. د نوموړي په خبره لا هم دې کبله دوی نه د سولې خاوندان سول او نه هم د پرمختګ.
دلته جرم یو کی او ټول قبیله ټول قام په غیر مندرانی شي، نو تما ته دا وجه دا د دنیا په کم قانون کې داشته. مونږ خو وای چې به دلته یو ریاست دی او د ریاست واکمنی مونږ غواړو چې چا جرم کړی دا غنه تپوس وکا. دلته نه تحقیق شته، نه وکیل شته، نه دلیل شته، نه د سپایي د کومې خبرې شته. یعنی تاسو راشي دلته په دې جنګ کې کوم دی ټول ثابت کلی وران کړ. مثلا مجرم یو کس او ثابت کلی پسې ورانه وا، نو دلته ټول واکمنی چې کوم دی د یو فرد سره ده، د ولس مرضی پکې نشته. نو ځکه دا نظام نور د چیرې دون دی، دا کوم نظام را روان دی د پیرنګي نه په وراثت کې تر ننه پورې، او پاکستان واکمنو دا نه د زړه پورې ساتلی دی. نو امن هم زمنګ تعالی ترغا شو او ترقی هم را مله.
دا چې فاټا په څه توګه پرمختګ کولای سي او اف سي ار څنګه له دې سیمې ورکیدلای سي، شیخ جانزاده دا هر څه د پاکستان له آئین سره تړي. د نوموړي په خبره د پاکستان په آئین کې باید د بدلون راوستل سي او د هغه لاري اف سي ار ته د پای ټکی کښېښودل سي، ځکه چې آئین د دوی حقونه سلب کړي دي.
پاکستان په اساسي قانون کې کوم دي د قبایلی ولس چې کوم دي حقونه دل شوې دي، او دا قبایلی ولسو که د اف سي ار په زنجیر کې تړلې ښکاری، خو د دې شاته یو مضبوطه کړای د چاغه د پاکستان آئین دي. نو په دغه آئین کې موږ سره دا ځای کړی دی، نو موږ غواړو چې د قبایلی علاقو په کمتر آئینی حیثیت د نظر ثانی وکړي شي. او زمونږ په فکر زمونږ مطالبه او تجویز دا دی، او نن قبایل ټول د دې لپاره راپاڅېدلي دي چې په آئین کې د دفن 240 د مینځه ویوړل شي، او د دغه په ځای باندې دي داسې د فوګوله غولې شي د پارلمان د داسې دفه جاری کی او وری کی پاین کی چې د پاکستان پارلمان ته په قبایلی مورو کی د مداخلت حق ملاوي شي، او د پاکستان پارلمان چې کوم دی د قبایلو د پر قانون سازي وکړي شي.
د پاکستان د آئین په 240 دفعه کې لیکل شوی چې د پارلمان هیڅ یو قانون یا بل پر قبایلی سیمو نسی عمل کېدای، او یوازې ولسمشر یا صدر کولای شي چې په قبایلی سیمو کې بدلون ته لار هواره کړي. دا ډول گورنر په یادو سیمو کې د ولسمشر استازي وي، او بیا هر قبایلی ایجنسی ځان تخپل پولیټیکل ایجنټ لري چې د هر ډول انتظامی، عدالتي او قانوني اختیاراتو څخه برخمن وي. اف سی آر او پښتانه نننۍ اونۍ خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به د پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او پر قبایلی ولس د هغه د پریکړو د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.